مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د سهار لس بجې شوې دي. د زیارت ورځ د 2012 کال د جولای 12 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې روانه خبری غړی کې هرکلی کوم. په لاهور ښار کې د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې 8 پولیسان وژل شوي دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا سره وو. په سوات کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي حکومت باید د دغه سیمې د امن خوندي کولو لپاره زیات کار وکړي. دا او په نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واوري خو اول زموږ د همکاري انیس حاجملا خبرونه اورو.
د خبرونو سرټی کې د پاکستان په لاهور کې نن سهار نامعلومه وسلوالو نه پولیسوالا وژلي او قریبا لس جوبل کړي دي. په کوټه کې د تختول شوو وو کانکونو مړی موندل شوی دي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي وهل ټکول او تشدد د تاجکستان په زندانونو کې معمول جوړ شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پنجاب صوبې په ښار لاهور کې نن سهار د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو کې روزنه اغستونکي نه پولیسوالا وژل شوي او قریبا لس جوبل دي. د لاهور پولیسو مشر اسلم ترین وایي نن سهار قریبا 15 بجې وسلوال په موټر سایکل راغلل او د دیرشو زیاتو پولیسوالو په ودانۍ یې ډزې وکړې. هغه زیاتوي دلته چې د جیل کوم روزون کې وو دې کې ځینې د خیبر پختونخوا وو او نن سهار 15 بجې ترهګر راغلل او دې په نښه کړل. ماته دا څه فرقه ییزه پېښه نه بلکې د ترهګرې پېښه ښکاري. د پولیسو په خبره وجل شوو پولیسوالو کې د دریو تعلق د خیبر پختونخوا دیر سره او د سلورو چترال سره وو او په لاهور کې ورته روزنه ورکړل کېده. په دریو ورځو کې په پنجاب کې دا دویمه پېښه ده چې امنیتي ځواکونه په نښه کېږي. د بلوچستان د کوټې په مروار سیمه کې د تختول شوو وو کانکونو مړی موندل شوی دي. د کوټې د مروار سیمې لیویس چارواکي وایي په دې سیمه کې د وو تنو مړی موندلې چې د دوی په خبره هغه وو کانکون دي. دا کانکون څلور ورځې وړاندې له همدې سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تختولي وو او وروسته یې مسؤلیت یو بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبول کړی وو. د لیویس چارواکو په خبره د وو واړو کانکونو تعلق له خیبر پختونخوا سره دی. د افغانستان د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تیر ورځ د ملکی وګړو په یو موټر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د اندړو ولسوال شیرخان یوسف سے مشال ریډیو ته ویل چې پیخه په عالم خیلو کلی کې شوي او د یو ماشوم په ګډون درې وړه وژل شوي چې د یوې کورنۍ غړي دي.
طالبانو مې دې خو ځانم خیرو په کډه کې بلار کې ښه هغه باندې یو الک او دوه دې کور خلک ټول دی وکړ خلک یو الک دا ځوانان دی هغه شي ځان سوي دی نو ټول په ټکاو دی
خو طالبانو د دې پیخي پاړه تر اوسه سن دی ویلې. په عراق کې د شام سفیر نواف الفارس تایید کړی چې غل حکومت نه بیل شوی او د شام ولسمشر بشار الاسد پر ضد ولسی پاسون سره یوځای شوی دی. نوموړی د شام لومړی سفارتکار دی چې د حکومت نه بیل شوی. فارس په فیسبوک خپرې شوی یوې ویډیو کې ویلي له همدې شبې څخه هغه د شام د خلکو له پاسون سره یوځای کیږي. له دې نه وړاندې د شام د حکومت مخالفې شورا خبر ورکړی وو چې دا د سفارتکارانو د حکومت نه د جدا کېدو د لړې پیل کېدو شروعات دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د تاجکستان په جیلونو کې شکنجه کول وهل ټکول او نور ناوړه چلند معمول جوړ شوی. امنستي انټرنیشنل چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی په خپل یو تازه راپور کې د تاجکستان په جیلونو کې له قیدیانو سره د ناوړه چلند په اړه معلومات خپاره کړي دي. د رپورټ له مخې په زندانونو کې قیدیانو ته د برق ټکانونه ورکړل کېږي، دوی تودې اوبه پرې اچول کېږي، په سګرټو سوځول کېږي او سره جنسی تشدد کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي قیدیان په دوو حالتو کې له دغه ناوړه چلند خلاصېدای شي او هغه ده چې یا به د جرم منلو پاڼه لاسلیک کوي او یا به د پیسو په ورکولو ځانونه ژغوري. په زرګونو کسان تیر ورځ د بوسنیا په سربنیسیا کې راغون شوي وو. دوی د بوسنیا سربي ځواکونو له لارې د شاوخوا 8000 بوسنیایي مسلمانانو د ډله ییزې وژنې 12 تلین مانسلو. د تیر ورځې لمانځلې د پام وړ ټکی دا دی چې د 1995 کال د پیښې د 1509 جسدونو شناخت شوی دی او دا کسان خورتا سپارل کیږي. د دغه کسانو د جسدونو پاتې شونی له ډلې سو قبرونو موندل شوی دی او د دې ډي ان ا له ماینې وروسته پیژندل شوی دی چې څوک دی. دا کسان به هغه هدیره کې خورتا سپارل کیږي چې تر 15000 ډیر قربانیان پکې ښخ دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي 450 کسان چې هڅه کوله په یوې کښتۍ کې له لیبیا له لارې اټلي ته واوړي مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي یوازې یو تن چې ایریتریا دی ژوندی پاتې شوی. دغه کس د ګل پروز ناوخته د تیونس په سمندري غاړو کې ژغورل شوی. رپورټونه وایي چې ژغورل شوی کس د یونیسیار کارکوونکو ته ویلي چې نورو کسانو له ځانو سره اوبه نه لرلې نو له تندې سا ورکړه. یونیسیار وایي تر 2300 ډیر کسان له لیبیا په کښتو کې روان کال اټلی او مالټا هیوادونو ته رسیدلي او له جنوري راسي شاوخوا 170 تنه هغه مهال مړه شوي دي چې اروپا ته یې د رسیدو هڅه کوله. اور وروسته خبر ده چې د اولمپیک د لوبو د امنیت د ټینګښت لپاره د برتانیې ځواکونه د تیاری په حال کې دي چې لږ تر لږه 3500 اضافي ځواکونه برابر کړي. داسې اندېښنه شته چې ښایي د جی فور اس نیجی امنیتي کمپنۍ به په وخت د کافي شمېرې روزل شوو کسانو په برابرولو ونتوانېږي. د برتانیې ځواکونو تر دې مخکې لږ تر لږه 15500 کسان تیار کړي وو خو اوس به یې شمېره 1500 ته ورسیږي او په دې ډول به سخت کال ځینې پوځیانو ته د ګرمۍ چوټیانې ورنکړل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاریا نساج ملنا اوریدل. تاسو اوس ته مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د پنجاب په لاهور ښار کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې نه پولیس وجل شوي. تعلق یې د خیبر پختونخوا سره وو. په کوټه کې د تختول شوو اوو کان کیندونکو مړی موندل شوي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې پړه منلې. په سوات کې په خلکو کې د امن په اړه د پوهې پیدا کولو په لړ کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن لخوا یو سیمینار شوی.
او هر چاته مطلب خپل یو رائټ او سیدو دے ایکسپریشن دے د ازادۍ دے د ټول حقوق چاته ملاو شي نو ظاهر خبره چې ایکستریمیزم یا مطلب انتها پسندی د دې مخنیوي بوشي.
د فاټا د کمی اسمبلی غړي وای د پخوانه اوس حکومت زیات قبایلو مسلو ته پام کوي.
ولس بیلینا اوس موږ قبایلو له ډیولپمنټ فند راځي په دې کې د حکومت ډیره زیاته دلچسپي ده چې دا مسایل ختم شي.
او په پیښور کې د افغان کډوالو د ستونزو حال هم لرو.
دا خبر د صوبایي پولیسو ته یو ښه موقع په لاس ورکړي. دا موقع نه دوی ښه استفاده کوي او افغانان ځوروي له جوبونو نه پیسې اخلي.
د مشال تر څنګ یې واوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید د پنجاب په سرخار لاهور کې نن سهار د نامعلومه او سوالو لخوا په ډزو کې نه پولیس والا وجل شوی او لس نور ژوبل دي. د ریپورټونو تر مخه وجل شوو پولیس والو کې د درو تعلق د خیبر پختونخوا د دیر او د سلورو د چترال سره وو. په لاهور کې ورته روزنه ورکړل کېده. دغه پیښه نن سهار وختي رامنځته شوې ده. په دې اړه مو سو شېبې وړاندې تفصیل د مشال خبریال احمد الله نه پوښتل.
نن سهار د مقامی د لاهور د مطبوعاتو پولیسو تر مخه تقریبا 15:30 بجې د لاهور په اچرا سیمه کې هغه وخت درې نامعلومه کسانو چې په موټر سایکل سوارو راغلل او دغلته یو هاستل چې په هغه کې د خیبر پختونخوا د جیل خانجات کم دغه چې د هغه سره تعلق لرونکي کسانو چې په هغه ناتار ډز شروع کړي او د ابتدایي چې کم دغه شوی په هغه کې اته کم د تربیت اغوستونکو هلکار چې دا په موقع باندې مړ شوی ول درې جوبل شوی خو وروسته بیا په دغه درې کسانو کې یو زخمی چې هغه په هسپتال کې سا ورکړ نو دغه شانتې د مړو کسانو شمېره چې دا هغه اوس نه ته ورسېدله او جوبل کسان چې کوم دي هغه دوه دي. پکې دا واقع چې ونن سهار تقریبا 15:30 بجې رامخه ته شو او د لاهور د سی سی پی او چې کوم دي اسلم ترین خان دا هغه تر مخه دا واقع چې کومه ده دا د دهشتګردۍ کاروایی معلومیږي او هغه دا ویل چې دا کوم پولیس اهلکارو د عدالت په لاهور کې او دوی به تقریبا سهار 9 بجې نېشنل اکیډمي چې کوم ټریننګ سنټر الته بتلل او دای به تربیت اخستو او دای د خیبر پختونخوا نه دای تعلق د څنګه چتا سویله چې دې کې فلور د چترال درید دیر او نور د خیبر پختونخوا مختلف سیمو سره تعلق ساتو او دای بدل ټریننګ اخستو خود نن سهار چې کوم د پیښه وشول نو پدې کې تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات د داغي مطابق دغه نه کسان پکې جوړل شوې دي د واقع ورستو پولیس چې کوم هغه راغلل په لويش مر کې خپل ټول علاقې چې کوم واغې خپل ولقه کې واخسته او هغه چې کوم د تحقیقات شروع کړی دي ولیکم ویل کېږي چې کوم درې کسان په موټر سایکل راغلي نو هغه د تقریبا لس متر پنځه لس منټ پورې دغه هاستل کې ډزو کول ورستو بیا واپس راووتل او په هغه موټر سایکل کې ناستل او دغه نه لاړل نو تر اوسه پورې خو څه گرفتاری مخې ته نه راغلي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د کوټې د مارواړ سیمې لیویس چارواکي وای په دغه سیمه کې د وو کسانو امړی مندلې چې د دوی په خبره وو باندې کان کیندون کیږي چې سلور رسې وړاندې له همدغه سیمې نه معلومه او سوالو تختولې بو او روسي مسولیت یې بلوچ بیلتون غوښتن کې وسوالې ډلې قبول کړې دي. د لیویس چارواکو په خبره د وو وانو کان کیندون کو تعلق له خیبر پختونخوا سره وو. خدای نور ناصر اورو
د کوټې د لیوی چارواکو له وینا سره سم د دې شار په ډیګاری سیمه کې د وټنومړي د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه مونډري چې د دوی په خبره وو واړه هغه کانکندون کې دي چې څلور ورځې وړاندې د دې شار له مارواړ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولې و او ورسته یې بیا د تښتولو مسؤلیت یوې بلوچ بیلتن غشتون کې وسلوالې ډلې قبول کړی و. د امنیتي چارواکو په وینا د وو واړو کانکندون کو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی. د لیویزو یو چارواکي اعلی نظر مشال ته د ټلیفون پر کرشه د پیښې نور جزئیات داسې ورکړه. بلې خواته بیا د چهارشنبه په ماښام د وسلوالې ډلې لشکري جنگوي لخوا رسنیو ته د ټلیفون لارې خبر ورکړل سو چې دوی دوه تنه وژلي او مړی یې په میاغونډۍ سیمه کې پراته دي. د دې سیمې پولیسو بیا ورسته مشال رادیو ته د دې خبر تایید وکړ او وی ویل دوه تنه چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی پنځه لس ورځې وړاندې تښتول سوي وو چې اوس یې سر پرې کړي مړی ورته په لاس ورغلي. لشکري جنگوي ډلې د دې دوه تنو د تښتولو او وژلو ذمواري منلې چې دا د دې نوعیت لومړنۍ پیښه ده چې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان تر تښتولو وروسته وژل کیږي. د دې پیښې پر ضد د شیعه کانفرنس او وحدت المسلمین لخوا د دریو ورځو د ویر اعلان شوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو، پلوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم پ اوه منټ د پاسه دوو بجو، د مشال ترنا لاندې پ اتویش منټ کم دریو بجو، پختانه پنړی کې په اتویش منټه کم سلورو بجو، روخانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په اتویش منټه کم پینزو بجو.
مشال ریډیو تغوغي د افغانستان د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د عام خلکو په یو موټر د سړک غاړې ماین چاودن شوې ده چې له عملی غنو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. په سیمه کې د مشال خبريال سید شاه سکیم نه تفصیل ورو.
چاودنه د چهارشنبه په غرمه د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د عام وګړو په یو موټر شوې ده چې له عمله یې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوې دي. په وژلو شویو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د اندړو ولسوال شیرخان یوسفزی وایي چې د عام وګړو یو سراچه ډوله موټر د اندړو ولسوالۍ په عالمخیلو کلي کې د سړک پر غاړه په یو ځای پر ځای شوي مین ختلی او درې تنه پکې وژل شوي دي. دی وایي د سړک پر غاړه مین وسلوالو طالبانو خښ کړی وو. که څه هم چارواکي چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بولي خو تر اوسه پورې یاد ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د غزنی ښار اړوند د شهباز خان په سیمه کې هم د عامو وګړو یو درې سوه درې ډوله موټر د سړک پر غاړه پر ځای پر ځای شوي مین ختلی وو چې له امله یې اوولس تنه مړه او ټپیان شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې موجوده بیوروکراسي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو په پروسه کې ځنډ پېښ کړی ځړ پېښ کړی دی. د پاکستان حکومت تقریبا یوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې پرانیستلې. د اسوسییټډ پریس په حواله تر اوسه یوازې محدود شمیر لارې پر پوله تیرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زین اورو.
د اسوسییټډ پریس په حواله تر اوسه یوازې محدود شمیر لارې موټر پر پوله تیر شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې د خپلو لشتو له ژد څلوېښت عسکرو د وژل کېدو په اعتراض کې د ناټو او امریکا د ځواکونو لپاره د اکمالاتو ځمکنۍ لارې بندې کړې. د اسلام آباد حکومت د څو میاشتو مذاکرو او د امریکا لخوا د معذرت غوښتلو په نتیجه کې د روانې میلادي میاشتې په درېیمه د دغو لارو د بیا پرانیستلو موافقه وکړه. د اسوسییټډ پریس اژانس پرون وویل چې دوه لارې موټر د تیرې پنجشنبې په ورځ د چمن له لارې افغانستان ته په پوله تیر سول. د پاکستان د ګمرک یو سیمه ییز مامور ویلي چې له هغه راهیسې هیڅ موټر په پوله نه دی یوشتی. دغه چارواکي ویلي دي چې د موادو څلور لارې موټر پرون کراچي له بندر څخه سیمې ته رسیدلی دي چې شای نن پر پوله واوړي. د ناټو د اکمالاتو یوه لاره په چمن کې تیره سوې ده. یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې د تورخم پر لاره تر اوسه هیڅ موټر نه دی تیر سوی. دا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لپاره د اکمالاتو دوهمه ځمکنۍ لاره ده. د دواړو پاکستاني چارواکو د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پریس اژانس سره خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ټانکرونو د اتحادیه مشر اسرار شینواري اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه د تیلو هیڅ ټانکر د کراچۍ له دوو عمده بندرونو څخه حرکت نه دی کړی. اسرار شینواري ویلي چې په پاکستان کې بیوروکراسي په اکمالاتو کې د ځنډ سبب ګرځېدلې ده. نا په لاریو او ټانکرونو کې د مالونو او تیلو تر ځای پر ځای کولو مخکې باید دفتری کارونه بشپړ شي. په پاکستان کې د دفتری کارونو تر سره کول او د مالونو د لېږدولو لپاره د اجازه ترلاسه کول زیات وخت نیسي. اسرار شینواري ویل دي چې لدی عمل شای د تیلو د لېږدولو د پروسې پیل یو اونۍ نور وخت ونیسي. د دې لارو تر تل کېدو مخکې به هر ورځ د ناټو ځواکونو د اکمالاتو لپاره د 150 تر 200 لارې موټر پر دغه لارو تیرېدل. یو شمېر کسانو داسې ګمان کړی و چې د لارو له پرانیستل کېدو سره سم به دغه لړۍ په پخواني زور پیل سي، خو د اسوسییټډ پریس په حواله د امنیتي وضعیت څرنګوالی هم په دې ځنډ کې رول لري. د منصور احمد په نوم د موادو د لېږدولو د یوې کمپنۍ مسؤول ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د ناټو ضد وروستیو اعتراضونو ته په توجه د امنیتي وضعیت له څرنګوالي اندېښنه لري. د تېرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خلکو د حکومت د دغې پرېکړې پر ضد چې د ناټو د اکمالاتو لارې باید پرانیستل سي مظاهرې وکړې. اسوسییټډ پریس وایي د نورو مظاهرو پلان هم شته.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې په فاټا کې روان د ترقیاتی کارونو په اړه یو اجلاس وشو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر نه علاوه د فاټا نه منتخب شوی د قومي اسمبلی او سینټ غړو ګډون وکړ. د اجلاس تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دی چې فاټانه د پولیو خاتمه د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې شامل ده. تیر ورځ په سرخار اسلام آباد کې د فاټا په حق لا کېدونکو اجلاس تخپل وینا کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویل چې موجوده حکومت خپل پوره کوشش کوي چې فاټانه د پولیو خاتمه وکړي، او هغه سیمې چرته چې ماشومان او تا د پولیو قطرې نه ورکړې کیږي نو د سیمې نه منتخب غړو لپاره کار دی چې د لړکی خپل رول ولوبوي. وزیر اعظم زیات کړه چې د انتها پسندۍ او ترهګرۍ نه د ټولو زیاتې قبایلی سیمې متاثره شوې دي، او سیمه کې روانه ترقیاتي منصوبې د زر تر زره مکمل کړي شي چې ورسره د خلکو ستونزې تر څه حده کمې شي. د متحد قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک اورگزئی وایي چې حکومت د قبایلی سیمو نه د پولیو خاتمه او ترقیاتي کارونو په حق لا صرف خبرې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
په دې میټینګونو کې اناؤنسمنت وی رکوړو عرب او روپۍ او ټول اسې قبایلی خلکو سره یو دوکا کیږي، نو داسې غپ شپ ته چې کوم میټینګ شوه دې ټول ولا راغلی ګوره. دا الیکشن نه مخکې دا د دې یو پلانینګ حصہ دی. دوی خو 15 کال حکومت وکړلو، دوی خو هغه سره خو وفاداری خو کوي کنه. دوی به ولا ریکوست کړي چې به مونږ ته یو ډېر فنڈونه راکې چې مونږ خلک خوشحال کو او کانوی یو اعلان وکړي چې خلک خوشحال کو. ته خسي یو روبه روانه ده.
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان وای چې تیرو حکومتونو کې قبایلی سیمې نظر انداز کړې شوې وي، خو موجوده حکومت په قبایلی سیمو کې نه صرف د تعلیم په میدان کې کار وکړو بلکې ترقیاتي فنډ یې ورله هم زیات کړو.
د څو پورې چې د قبایلو کې د ترقیاتي کارونو تعلق ته نو واخی خبره ده چې قبایلو ته څومره ضرورت ته هغه مره کارونه خو قبایلو ته ونه کړې شو، خو دومره وکړې شو چې منګه کله شملې ته رالو نو قبایلو ته به د ډیولپمنټ فنډ لپاره نه پیسې ورکړې کېدې درې درې نیم بلیونه. هغه پیسې په دې څلور کال کې په دې پنځه بجټ کې هغه اوولس بلیونه ته ورسېدې. اوولس بلیونه اوس منګه قبایلو له ډیولپمنټ فنډ راغی. په دې کې د حکومت ډېره زیاته دلچسپي ده چې دا مسایل ختم شي.
کله چې موږ د اخونزاده چټان نه وپوښتل چې ځینو سیمو کې د پولیو واکسین ورکولو باندې بندیز لګولی شوی دی، حکومت دغه سیمو ماشومانو ته واکسین ورکولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي؟
دا خو ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې دا خلک هر هغه کار په شینختي دي، په کوم کار باندې چې قبایل ترقي کوي. زمونږ مستقبل څه دی؟ زمونږ ماشومان دي، زمونږ ماشومانو باندې دیو د پولیو قطرې بندي چې دا ماشومان معذوره پیدا شي، د جینکو سکولونه ورانۍ، د هلکانو سکولونه ورانۍ، ځکه چې چا ماشوم تعلیم ونی کې هغه د پولیو شکار شي، هغه خلک ترقي نشي کولای، مخ په وړاندې نشي تللی. نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده.
د ماشومانو د بیمارو ماهر ډاکټر نور زدران وایي چې پاکستان کې د ټولو زیات د پولیو کیسونه په قبایلي سیمو کې رامخته کیږي. حکومت سره سره د قبایلي اولس هم ذمہواري جوړیږي چې خپل ماشومانو ته په وخت واکسین ورکړي.
پولیو قطرې شوې نور ډېر واکسینونه دي، ډېر زیات بیماری دي، ماشومان دی غنه ساتي. پولیو خو ډېر مهمه خبره ده، په دې کې هیڅ داسې کیسه خبره نشته چې بری کې منصوباندي پروګرام دی یا بل څه پروګرام دی. دا ډېر ضروری خبره ده او دې بندول همدا وجه ده زموږ په دا ټریبل ایریا دي، په دې کې د پولیو ډېر زیات کیسونه راځي. دا ډېره ضروری خبره ده، د خدای خاطر وکړي چې دا څوک د پولیو قطرې هغه ماشومان چې ځنه بیماری ولري په کې ماشومان کوم غینو ورکو ولا کینسر ماشومان یا کېد نه ځي چې موږ یې شیغ دي پرستی راید دی اخلي. نو خو داسې بیماری نشته، ډېره ضروری خبره ده چې باید ورکړی شي. دا
یاد دی چې په اجلاس کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر نه علاوه د قبایلی سیمو نه منتخب د قومي اسمبلی غړو او سینیټرانو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو ته غوږی رازو. یو بل رپورټ ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په سواد کې د سختریزي او تندروي خلاف جنگ په موضوع د ورځنی سیمینار سرته رسیدلې ده چې پکې په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې وشوې او دا چې خلک د خپل سیمې په امنیت کې څنګه فعال رول لوبول شي. د دغه سیمینار حال د نیاز احمد خان نورو.
سواد پنګوره کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د سوري لاندې د ورځنۍ د انتها پسندۍ په ضد جنگ په موضوع پوهې راوستلو سیمینار سرته ورسېدو. دغه سیمینار کې د سواد بیلبیلو سیمو څخه راغلي یو شمېر سیاسي، سماجي، د جرګو، مرکو مشرانو ګډون وکړو. سیمینار کې پوهانو په سیمه کې انتها پسندۍ په موضوع ګټور بحثونه وکړل. دغه سیمینار ضرورت ولې راغی او مقصد یې څه و، په دا اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن خیبر پختونخوا مشر شیر محمد خان وکیل وویل.
پسندې د تیر سو کلونو لاسه ډیر زیات کار شوی دی او زمونږ د ژوند هر اړخ چې دی هغه د انتها پسندې د وجنه ډیر شدید منفی انداز کې متاثر شوی دی. زمونږ سکولونه، زمونږ د کاروبار ذریعے، زمونږ مته چې د خلکو د یو بل سره اغرشته، نو دی وجنه د سواد خلکو ته د داسې قسم مجلسونو او سوچ او فکر باندې چې ډیر زیات ضرورت وو، نو دی وجنه دا سواد کې شوی.
سیمینار کې موجود راغلي مشرانو دغه ویناګانې په غور سره واورېدي او انتها پسندې په اړه خپل خپل دریځونه هم وړاندې کړل. په دا اړه سیمینار کې ګډون کوونکو په خصوصي توګه مشال ریډیو ته وویل.
زه مانم جلی غته دي بیسیکلی سوشالوجیست او د باري باندې راغلی یم. موږ بنیادی طور دا یې زده کړی چې دا انتها پسندې چې کوم دا یا مطلب اکستریمیزم چې د دې غو بنیادی مطلب چې وجوهات څه دي او دا غو وجوهات د لری کېدو لپاره تجاویز پېښ شو. دا زموږ ذهن ته دا خبر راغله چې دا د دې غو بنیادی روټ څه دي، لکه غربت ته بنیادی طور طبقاتي نظام دی، کم مطلب چې بورډر کلاس او لاندې کلاس کم مطلب تفاوت ته، دا تفاوت ختم شي او کم چې لکه جسټس یا انصاف چاته نه ملاويږي، ا خلکو ته انصاف ملاو شي، تعلیم دی یو بیسیک رائټ ته هر چا دا ملاو شي او هر چا ته مطلب خپل یو رائټ ته د اوسېدو د ایکسپریشن دی، د ازادۍ دی، دا ټول حقوق چاته ملاو شي، نو ظاهر خبره چې ایکستریمیزم یا مطلب انتها پسندي د دې مخنیوي بوشي.
زما مراد اکمل نوم دی.
او زه د پېښې په لحاظ سره وکالت کوم. نن چې زمونږ د غونډه د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ته دې غونډې اصل مقصد دا دی چې د خلکو په ذهنونو کې چې دا خبرې واچول شي چې زمونږ ته کومې مسلې دي. د سټیټ هم خپل ذمہ ده خو زمونږ د هر خلکو د دې ملک د اوسیدونکو د هر سړي خپل ځان یو جوړه خپل ذمہ ده چې آیا موږ د سټیټ نه ټولې د ذمہ واریانو د هر څه تپوس کوو چې موږ له سټیټ نه حقوق راکړي موږ له سټیټ دانه کوي خو موږ چرته هم په خپل ګریوان کې لاندې ونه کتل چې آیا موږ د خپل ملک له څه ورکړل. آیا چې دی نو زه به حیثیت چې دی د طالب العلم چې دی نو زه چې دی خپل سبق سره چې دی وفادار یم. زه د خپلو خویندو وروڼو د مور و پلار سره چې دی نو وفادار یم. زه ما چې زه چې کومه ډیوټي کوم آیا زه د هغې سره وفادار یم.
سیمینار کې په ټول پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه سوات کې د انتها پسندۍ پر راتلو بحث وشو او دغه انتها پسندۍ ختمولو په اړه یو شمېر تجویزونه وړاندې کړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم ازو خیبر پختونخوا ته چرته چې صوبای حکومت او د سیفران وزارت ځینې لوړپوړو چارواکو په رسنیو کې دغه بیانونه چې غیر رجسټر افغان کډوال به نیول کیږي او بیرته به خپل وطن ته استول کیږي د پېښور د پولیسو لپاره ډیر سودمن ثابت شوی دی او دوی په قانوني توګه او خاص کر هغه افغانان چې د درملنې لپاره پېښور ته راځي بې ځایه تنګوي. دا پخپل افغان کډوال سوای تفصیل د مشال د خبريال خالد خان نورو.
پیښور کې د افغانستان کونسلګری مشر سید محمد ابراهیم خیل ویل دي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په پیښور کې افغان کډوال په خصوصي توګه هغه افغانان چې روغتونونو ته د درملنې په خاطر راځي بې ځایه تنګوي او د هغوی نه بد رشوتونه اخلي. د زیاته کړه چې د افغان کونسلګری صوبایي حکومت او د سفران وزارت ته ویل دي چې د داسې کارونو مخنیوي وکړي ګنی د دواړو هیوادونو د ولس په منځ کې به کرکه او بد اعتمادي سیوا کیږي چې اغېز باید د دواړو دولتونو په اړیکو پریوزی. مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې سید محمد ابراهیم خیل اویل چې ګڼ شمېر افغانانو دوی ته ګیله کړې ده چې د پېښور پولیس دوی بې ځایه تنګوي د کوم به حق لچې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سیفران وزارت او بیا د عوامي نشتل ګوند مشرانو ته ویلي دي چې په رسنو کې د دوی ځینې بیانونه ځایي پولیس ته دغه موقع ورکوي چې په قانوني توګه افغان کډوال هم تنګ کړي.
دغه سه اعلانونه چې کیږي چې افغان مهاجرو لپاره یو میاشت وخت موږ ضرب الاجل ټاکلی د دوی بوزي بیا یو میاشت پوره شي بیا یو میاشت تمدید ورکوي. دا خبر د صوبوي پولیسو ته یو ښه موقع په لاس ورکړي. دا موقع نه دوی ښه استفاده کوي او افغانان ځوروي له جوبونو نه پیسې اخلي. او دا خبره څو واره انجینر صاحب شوکت الله خان وزیر د سفران د پاکستان ته کړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مفتیار حسین په تیرو ورځو کې بیان ورکړ چې په صوبه کې غیر قانوني افغان کډوال به نیولې او بیرته وطن ته لیږلی شي د کوم وروستو چې ځایي پولیس افغان کډوال ځای په ځای نیسي او د دوی په وینا پیسې ترې غواړي. یو افغان کډوال چې د پېښور په یو روغتون کې د درملنې لپاره افغانستان نه راغلی دی وایي
په جنرالي هسپتال کې مریض یې نه پروت و یې باندې نیول 3000 روپۍ ته اخیستې وې. پولیس او ټول هسپتال کې کله غټ غټ خلک ورته بغار وسې د خدای لپاره ته مریض مړ کیږي او دغه حل موږ سره کیږي. دې باید دې پولیسو دې کارټونه بالکل کاټ مانی نه موږ ورته موږ ته دا کارټونه ولې راکړي کسي بیا تاسو نه مانی.
د عوامي نشتل ګوند مرکزي سینیئر نائب صدر سینیټر حاجي محمد عدیل وایي چې د دوی د ګوند په نظر لر او بر افغان یو دی او پاکستان او افغانستان مینس کې د فلو راتلو ویزې پابندي ختمول غواړي. خو بیا وایي چې پولیس صرف هغه افغان کډوال نیسي څوک چې په غیر قانوني توګه په پېښور یا نور سیمو کې اوسیږي. د دې په جواب کې یو بل افغان کډوال وایي چې کله هم دوی د افغانستان ناراضي نو ځای په ځای پولیس قدروي او پیسې ترې اخلي.
کارخانو پورې څه خبره نشته. کارخانو نه چې راځي خو چې پرنګ روډ په مثال بو هغه باندې راځي دا بور باندې راځي په دې روډ زیاتره ټول خاج دغه هغه لپاره ولاړ دي ماجر لپاره او زیاتره دا ټکسیان والا مر سره جوړ شي دوی خپل اشاره ورکي هغه ورته ولګي نو هغه ودرې.
دغه شان په پېښور کې افغان کونسلګری مشر حاغل ابراهیم خیل وای چې ډیر عجیب ده چې افغانان د پښتنو په ځمکه او صوبه کې زورولي او تنګولي شي.
زما ګیله د خیبر پښتونخوا د چارواکو نه هم دا ده چې پښتانه په پښتنو په علاقه کې ځورېږي. پښتانه نه په سند نه پنجاب کې ځورول کیږي، خو د پښتنو په علاقه کې ځورول کیږي. دا د ګیلې ځای ده او دا د ډیر د سوچ ځای ده چې زمونږ پښتانه د پښتنو علاقې ته راځي او په ډیر جرات باندې راځي، خو دلته ډیر ځورول کیږي.
دا یادونه ده چې افغان پولیس سره نږدې د افغانستان زیات تر ولسوالو خلک د پېښور روغتونونو په خصوصي توګه رحمان میډیکل کمپلیکس ته د درملنې لپاره راځي چې زیات تر پکې خپلو خپلوانو او هوټلونو کې
لسنی می بجی شوی دی د انیس اجمل لن خبر نورو.
د پنجاب په لاهور کې نن سهار د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو کې روزنه اغستون کې نهه پولیس والا وژل شوي او قریبا اته ژوبل دي. د بلوچستان د کوټې په مرواړ سیمه کې د تختول شوو نهه وو کانکونو مړی موندل شوی دي. د افغانستان د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تېر ورځ د ملکي وګړو په یو موټر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. په عراق کې د شام سفیر نواف الفارس تایید کړی چې هغه له حکومت نه بل ویل شوی. د بخنی نړیوال سازمان وای د تاجکستان په زندانونو کې وهل ټکول او تشدد معمول جوړ شوی.
لن خبرونه مو د انیس اجمل اوریدل. اوس هم پر روانه خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم خبرې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونه د انګریزي ژبه ورسپانو ایکسپریس ټریبیون او د نیوز ولې سرخو کې د عدالت د توهین د بیل منظور کولو خبر راخستې دي او لیکي چې عدالت د توهین بیل سېنات نه هم منظور شو. د دې سره سره د اردو ژبه ورسپانو جنگ او مشرق هم د خبر خپل سرخط کې راخستې دي او لیکي چې سېنات هم د عدالت د توهین بیل منظور کړو او مسلم لیگ نون واک اوټ وکړو. جنگ ورسپانه یو بل خبر کې لیکي چې سویس حکامو ته د خط لیکلو په اړه وزیر اعظم د قانون وزارت نه رائے غوخته. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نامزد شوی چیف الیکشن کمشنر جسټس ریټایرډ فخر الدین جی ابراهیم ویلی دي چې د ټول مسلو حل په پاک او صفا ووټونو کې دی. د الیکشن فیصله به وزیر اعظم کوي، خو د چیف الیکشن په هیڅ د کمشنرانو کار صفا او شفاف الیکشن انتظامات کول دي. ادارې مخکې لیکي چې نن موږ ته کم مسایل مخې ته دي، نو دغه مسایل په امیرانه دور کې خپلې جړې مضبوطې کړې دي. دغه سې د ملک خوړنو مسایلو حل صرف او صرف په صفا او پاک انتخاباتو کې دی. اری اخیری کلی کې چې د فخر الدین جی ابراهیم د قانوندان په هیڅ خپل یو خاص مقام دی او قانوني سیاسي او سماجی خلک ورته د قدر په نظر ګوري، نو هله پکار ده چې د دوی په مشرۍ کې برار روان ووټونه د پاکستان یادگار ووټونه وي او د قوم د امیدونو په مطابق به پاک او صفا ووټونو تنظیم به وکړي شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانې هم خپل ادارې کې د موضوع ته کتنه کړې ده چې د شلم او اتلسم ترمیم په ذریعہ الیکشن کمشنر نور هم خود مختار جوړ کړی شوی دی، کم چې د یعنی وړ ګام دی. خو اوس د سیویلین په نگرانۍ د پاکو او صاف ټول ټاکنو تابعیا کول یو ډیر لوی چیلنج دی او که الیکشن کمیشن لا وخت ورکړی شو، نو هیڅ شک نشته چې غیر جانبدار او صفا ټول ټاکنې باوري شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آبادی تیرو یو شپېتو کالو کې زیاته شوې ده، چې سالانه اضافه پکې 25,500 حساب سره شوې ده. ادارې لیکي چې په آبادی کې دا اضافه مناسبه نه ده، ولې چې نه خو کمی آمدنی دی رفتار سره زیاتېږي او نه وسایل دومره زیات دي چې ولس لا په موجوده دور کې جدید سهولیات او اسانتیاوي ورکړې شي. ادارې لیکي چې په دې کې څه شک نشته چې پاکستان سره د نورو ملکونو په مقابله کې د ګیس، کولې، تانبې او داسې نور قیمتي اتونو ذخیره موجود دي، خو د دې راوستلو لپاره جدید ټکنالوژي، هنرمند خلک او مالی وسایلو ضرورت دي. خدا زموږه اجتماعي ذمہواری جوړیږي چې هنرمند خلک پیدا کړو او دینه فائدہ هوچته کړو. ادارې اخیره کلی کې چې د کامی شعور نه بے خبره او په تیزه زیاتیدونکو آبادی نه یوازې په ملکی مسلو کې اضافه کوي، بلکې د پاکستان دشمنان داسې خلک خپل مقصد له هم استعمالول شي، نو داسې آبادی کې اضافه کنټرول کول ضروری ده.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي د نړۍ لخوا په 2002 کال کې افغانستان سره د شو وجمنو بیا پخلی شوې. بلخوا دی اټلانټیک ډاټ کام په خپل مقاله کې لیکي یوازې د افغانستان جنگ امریکا او پاکستان یو بل سره نږدې کولی شي. د دغه دواړو مقالو تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي کله چې طالبان واک ختم شو نو په 2002 کال کې د نړۍ ځینې هیوادونه د جاپان په ټوکیو ښار کې راغون شو چې افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون پر راوستو کې ژمنې وکړي. فارن پالیسی لیکي په دې لړ کې د تیرې اونۍ په پای کې په ټوکیو کې د نړۍ مشرانو د دې ژمنو بیا پخلی وکړو چې د نړیوالو ځواکونو وتلو نه مخکې افغان ولس ته د دې باور ورکړي او دا ورته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې شوې پرمختګونه مهم دي. فارن پالیسی لیکي د مدني ټولنو ډلو چې په ټوکیو غونډه کې برخه اخیستې وه په افغان او نړیوالو پلاوو کې د مساوي ونډې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په ټولو بیا رغونې او پرمختیایي پروژو کې د دوی ته خاص پاملرنه وشي چې د دې په خبره نارینه او ښځې دواړه ترې مساوي ګټې پورته کړي. دوی غوښتنه کړې چې د جدید تعلیم، صحت، کور جوړولو او ژوند او ژواک او د ښځو لپاره د نورو موقعو برابرولو د پروژو په برخه کې دي د پیسو بهرنۍ مرستې ورته برابرې کړی شي. مدني ټولنې وایي د افغان ښځو لپاره د هغې ګډې مرستې به په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د پیاوړو ښځو بریاوې نور غښتلې کړي او دا به د افغانستان د خلکو د سوکالۍ او پایداره مستقبل لپاره ګټه ورسوي. بلخوا دی اټلانټیک ډاټ کام وایي تیره هفته امریکا او پاکستان وخت یوې حیرانوونکې روغې جوړې ته ورسېدل کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سلاله چیک پوسټ په برید کې د سلیریش پاکستانی پوځیانو په وجنا د افسوس اظهار وکړو. د دې برید وروسته پاکستان د ناټو د رسد لارې تړلې وې. اټلانټیک ډاټ کام لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه پوځیان راوباسي د دې هیواد د پوځ د ترانسپورټ د چارو مشر جنرل ویلیم د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل چې د راوتو د پلان په برخه کې پاکستان ډېر ارزښت لري. د د په وینا په کومه اندازه سامان چې دوی له افغانستانه راوباسي د هغې لپاره پکار ده چې د پاکستان لاره خلاصوي. رپورټ لیکي د تګ راتګ لپاره د ځمکې لارې خلاصول ښایي د دې سبب شوي چې هیلری کلینټن له پاکستان سره ښه سلوک وکړي. مقاله د اوسامه بن لادن په پاکستان کې د موجودګۍ حواله ورکوي چې د کانګرس او وایټ هاوس خفګانۍ نور هم زیات کړي. مقاله لیکي په واشنگټن کې مشران ښایي سم فکر کوي که چېرته اوسامه بن لادن په پاکستان کې له پوځي اکیډمۍ سره نږدې ژوند کولی شي نو بیا دا هیواد د شدت پسندو پر ضد مبارزه کې یو باوري ملګری نه دی. دی اټلانټیک ډاټ کام په خپله مقاله کې لیکي یوازې د افغانستان جنگ دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي. له دې علاوه د دوی تعلقات ستي ښکاري.
زموږ همکارا انیسا اجمل وا د ملک زوړ تعلیمي نظام ختمولو او دا د نوي جدید دور سره مکمل کمپیوټرایز کولو لپاره یو غیر سرکاري تنظیم منصوبه شروع کړی ده او وای حکومت دوی سره د مرستو لوس کړی دی. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ ورو.
دا ویژوال ایجوکیشنل ټیکنالوژي په نوم یو غیر سرکاري تنظیم په خیبر پختونخوا او په 13 ټول ملک کې تعلیمي نظام کمپیوټرایز کول لپاره یو منصوبه شروع کړه ده چې مقصد دې نه یوازې زوړ تعلیمي نظام ختمول دي بلکې په دې موجوده نظام کې د نقل خاتمه هم کول دي. او دوی وایي چې د دوی مقصد دا دی چې په کم وخت کې زده کوونکي په کمه پیسو د یو سی ډي یا سافټویر په ذریعه ډیر څه زده کړه وکړي. د دغه منصوبې ډایرکټر اشفاق حسین په دې لړ کې وایي
چې څومره لیکچر چې یو ټیچر کلاس روم کې ورکړي نو هغه لیکچر چې کم سکولونو کې کالجونو کې نو دا لیکچر موږ د سی ڈیز او ڈی وی ڈیز کې ملاو شي. دا ټول لیکچر چې سو کوي یا نه کوي موږ دا کار کولای شي. 27,419 گورنمنٹ اسکول دے ٹیچران تقریباً جو نیم لکھنا پڑا چھ زمون چھ کم پرائیویٹ اسکول دے کے معشومان ڈیر کم دی دے کے زیادہ نہ زیادہ 4-5 لاکھ معشومان دے لیکن زمون گورنمنٹ اسکول معشوم چھ دے 46 لاکھ معشومان کے پی کے کے سبق ہوئی نو اگوی دوبارہ منگ دو پروجیکٹ لانچ کرے تھا
دا چھ دا وقت دوی پا کم کم منصوبہ بندے کار کبھی نو مول جاتے وی
مون میتھس فزکس کیمسٹری یہ دا اکیڈمک پروجیکٹ دے زمون دویم پروجیکٹ زمون دے ایمپلائی اٹینڈنس ڈیوائس چھ یو ٹیچر چھ اسکول کے راشی نو دا کے حاضری لگی اور حاضری بدہ سے لگی چھ دا کے ایس ایم ایس پر تھرو لگی اور منسٹری آف ایجوکیشن پر رپورٹ بارا شی دریم پروجیکٹ زمون چھ کم دے نقل بالکل جڑ نہ ختم شی نو آگے دا پارا مون کیمرہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کرے دا دی ایجوکیشن پرپز دا پارا مون ہم لگو انشاء اللہ اور سلورن پروجیکٹ زمون ڈیجیٹل لائبریری دا چھ ہر یو انسان سرا کم از کم کور کی دا 50 لاکھ کتاب لائبریری بکار
دا دغه سافٹ ویئر یا سی ڈی نہ سبق تر لا سکون کی دا لسم کلاس یوز دا کون کی مشال لیڈو تا
ته وای
زما نوم سونیا فاروق دی زه د شیخ آباد گرلز های سکول نا 10 کې سبق وایم او چې کوم دا پروجیکټ دغه کړی دی د ډی وی ډیز په ذریعہ ماشومان ته د ایجوکیشن ورکړي دا د سټوډنټس لپاره ډیر ښه دی سافټویر په ذریعہ ما پریکټیکل ټیبل دغه کړی ما ته ټیچر پرووایډ نو او ما سافټویر په ذریعہ دا زده کړی دی دا ډیر ښه دی او په دې باندې ټایم ډیر کم لګی چې دا ماشومان ته پرووایډ شي
په دې موقعه دغه ماشومان والدین او استادان هم موجود وو هغه د تعلیمي نظام کمپیوټرایز کولو د نظام ته سرنګوري
زمانه جی فاروق ته په دې په ذریعہ باندې به ایجوکیشن دا خلک چې دا کم سیټی ګان دی ورکي او دا ډیر مخکې لاړ شي کمپیوټر په ذریعہ باندې یا د لیپ ټاپ یا ډی وی ډی په ذریعہ باندې دا ډیر ښه درسې ماشومان ته
محمد عبد الله خان زمانه دی نو د دې سیډیانو سره دا چې دا ټیوشن چې کم دی به ختم شي ولې چې نن سبا هر یو ټیچر دا دغه جوړ کړي چې هغه په کلاس کې سم ټیچینګ نه کوي اومدا ټیچران بیا ټیوشن یې خو په ټیوشنو کې 2500-3000-4000-5000 مختلف فیسونه لري نو ماشومان په سکول کې بل فیسونه ورکي په ټیوشنو کې بل فیسونه ورکي دا سی ڈی چې کم دی دا مکمل دا ټیوشن سیستم ختم کی او په دې سیډیانو کې ما بالکل په اردو کې او په انګلیش کې دا دوه ایکسپلین کړی دي
یاد دی وی چې دا پروجیکټ چلون کې وای چې دوی ته نو حکومت او نه یو غیر سرکاري تنظیم د دې مقصد لپاره پنګ ور کوي ولې دوی یو اکیډمي جوړ کړی دا او په کې دوی سره داخل د ماشومانو د فیسونو نه دی خپل منصوبه چلوي دوی دا هم ویل چې صوبایي حکومت دوی ته په دې منصوبو کې د پوره پوره ملاتړ باور هم ورکړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا په لندن کې د 28 جولای نه شروع کیدونکې اولمپکس لوبو کې د ګډون لپاره پاکستانی د هاکۍ نخبازۍ لامبو او د منډو لوبغاړو تیاری نیولې دي دوی د خپلو تیارو په اړه څه فکر لري د مشال خبریال سراج زهیر اسلام آباد کې جناح سټیډیم ته ورغلی دی او له لوبغاړو سره د هغوی په تیارو خبرې کړې دي
د برتانی په خار لندن کې د 28 جولای څخه پیل کېدونکې اولمپکس لوبو کې د برخې اغستو لپاره له پاکستان د هاکۍ منډو لامبو او د شوټینګ یا نخبازۍ د مقابلو لپاره ډلو تیاری نیولې دي او د لوبغاړو وینا ده چې دوی به د پاکستان نامه د نړۍ په لوبو کې روښانه کوي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې جناح سټیډیم کې پریکټس کوونکو د منډو یا اتلیټکس لوبغاړي کوي خو وایي چې د دوی جذبې لوړې دي او دوی به انعامونه ګټي نو بل پلو د دوی د مشرانو وینا چې دوی هیله نه لري چې د پاکستان لوبغاړي انعامونه وګټي ځکه چې دوی ته د نړۍ د لوبغاړو معیار هم معلوم دی او د خپلو هم مشال ریډیو سره خبرو کې د اتلیټکس د فیډریشن صدر ریټایرډ میجر جنرال اکرم سائی وویل چې که د پاکستان لوبغاړو دا مقابله ونه ګټلي نو بیا هم دا به وشي چې په دومره لوی مقابلو کې دوی برخه واخلي او د نړۍ د لوبغاړو نه څه زده کړي د زیاته کړه
همارا ایک بچا جا رہا ہے اور ایک بچی جا رہی ہے لڑکا جو ہے وہ 100 میٹرز کا میں جا رہا ہے اور وہ آرمی کا ہے
زمنگ یو حلق زی او یو جنی روانہ دا حلق چکم دے هغه د 100 میٹر مقابله لپاره روان دے او تعلق د پاک فوج سره دے او د جنی تعلق د وابډا سره دے او هغل تا د 800 میٹر مقابله لپاره روانہ دا او زه یو خبره کوم چې دا د پډاګوی چې نمنګ هلتا د میډلو لپاره زو او نه زمنګ هغه معیار دے او ماته معلومه ده چې دا وخت د دنیا په لوبو کې څه معیار دے
جنا سټیډیم کې پریکټس کوونکې رابیا شک چې اولمپکس لوبو کې به د منډو په مقابله کې ګډون کوي مشال ریډیو ته د خپل تیارو په حق لا سداسي وویل
مې بہت زیاده خوش یم بہت زیاده مې انته په خوشي برداشت نه کړ سکتی جتنا مې خوش یم مې په لګ 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 شکر کرتی کې میرا خواب حقیقت میں بدل
دا وای ز ډیر زیاته خوشاله یم او زمانہ دا خوشحالي نه برداشت کیږي او زه د الله تعالی لګ لګ شکر ادا کوم چې زما ارمان په حقیقت کې بدل شو او ما ډیر دعاګانې غوښتې وی چې ز د اولمپکس لپاره او ټاکلې شم او خ کارکردګي وخایم او زما تیاری ډیر ښه روانه ده او زه به ان شاء الله د بشرا کوچ د 800 میټر د منډو ریکارډ ماتوم یو بل د منډو لوبغاړی لیاقت هم مشال ریډیو سره خپل خوشحالي صدارنګ شریک کړي
اول خو زه د الله پاک شکر ادا کوم چې زه د دومره غټ ایونت لپاره وټاکلې شم او زما لپاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زه د پاکستان نمائندګي وکړم او ان شاء الله زبا خلو وکوم او د مقابلو ګټلو د میډلو ګټلو خواهش خو د هر انسان وی خو غټه خبره دا ده چې لندن اولمپک کې به د دنیا خنه خلو غاړي راغلي وي او د هغوی نه به د څه زده کړې موقع هم په لاس راشي
د ذکر وړ ده چې د پاکستان هاکي ډله به د اولمپکس مقابلو لپاره د روانې میاشتې په 12 نیٹا روانی گی چلتے چی بلوبغاڑی دا برطانی خار برمنگم کی دلس روزو پریکٹس نروستو با پا ویشتم جولائی دا بیلجیم سرا او پا شپگشتم جولائی با دا هالینڈ سرا وام اپ میچون لوبوی او لدی روستو با پا دیرشم جولائی خپل لومړی میچ د سپین سرا کوي. دا دی هم یادوی چی پاکستان تیر وختونو کی پا اولمپکس کی دری واری دا هاکی پا مقابلو کی دا سپینو زرو تمغی گٹلی دی. سیراز زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم د لوبو په اړه راځو. یو بل رپورټ ته په باجوړ ایجنسی کې په لومړي ځل د فوټبال لومړنی ټورنمنت شروع شوی دی چې د قبایلو یو شمیر لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده. د دغه ټورنمنت حال د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د قبایلي سیمو د ځوانانو په اول ځل د فوټبال ټورنمنت آل فاټا گورنر خیبر پختونخوا ګولډ کپ فوټبال پرون شروع شو. په دې ټورنمنت کې برخه اخیستون کې د بیلابیلو قبایلي جنسیانو لوبغاړو خوشحالي څرګنده کړې او ویل یې په قبایلي سیمه کې داسې لوبې کول دنیا ته د قبایلي سیمو د ولس لړخه د امن پیغام ورکول دي. د خیبر ایجنسی نه خپل د فوټبال ټیم سره راغلی زهیب افریدی وویل قبایلي ولس په امنیت یقین ساتي او دا ټورنمنت یې ښکار مثال دی.
مطلب هر قسم چیلنج تھا ہر گیم ان شاء اللہ پاکستان حوالے فاتح پاکستان
دا باجوړ ایجنسی او لوبغاړی وحید ګل وای په کار دي چې دا سلوبي د باجوړ نه تر وزیرستان هر قبایلی ایجنسی کې بیا بیا وشي چې د قبایلی ځوان سوچ د ترقی لپاره جوړ شي.
نو دا ډېر ښه کار او ځکه چې دې سره به چې کوم دی زموږ نوجوانان ډېر ښه سرګرمیانو سره ته راشي ځکه چې کلیلي ده د امن سفیر ویلی شي او چېرته چې سپورت ژوندی وي نو هلته به امن وي چېرته چې امن وي هلته ترقي وي چېرته چې ترقي وي نو هلته به خوشحالي وي. نو زما انشاءالله امید دره به لرم چې داسې ټورنمنټونه به زموږ په علاقه کې خوشحالۍ نه راوړي.
دا محمد ایجنسی د فوټبال د ټیم کپتان شاه خالد په وینا هغه په اول ځل باجوړ ته راغلو او دې ځای کې ورته ډېر هر کله وشو.
دا زمونږ لپاره ډېر غټه خبره چې ټول الفا ټا چې کوم ټیمونه چې کوم دي هغه ټول دي کې حساب غشتي او ټول حاصله لري او دلته راغلي دي او غي ټول خوشاله دي. مخکې دا چې کله نو شي او دا پیل ځلو د سي مونږ ته اوپننګ سرمنی راکړه مونږ یې اوپننګ پیل میچ راکړه مونږ ډېر ځات خوشاله یو.
د فاټا سیکرټریټ لاړخا په باجوړ کې د سپورټس منیجر او د دې ټورنمنت مشر فضل اکبر خلجی نه مو پوښتل په دې ټورنمنت کې څومره ټیمونه برخه اخلي.
په دې کې اته ټیمونه برخه اخلي. په دې کې د باجوړ سره سره د قبایلي د سیمو نور سیمونه کوم ټیمونه شرکت کوي. دا د لوبو په باجوړ کې کوم مرکز دی باجوړ سپورټس کمپلیکس دا په هغه کې شروع دي.
او پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی عبدالجبار شاه د ځوانانو ته د خپل خطاب په وخت وویل هر څوک د امن دشمنان امن خرابول غواړي هغوی به ورته ولاړ وي او په شا به نه ځي. دا فضل اکبر خلجی په وینا چې د دې ټورنمنت اخیرنی میچ په دروان میاشتې په 14 کولی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو. د مشال ریډیو په اتلان خبرونه کې دا اونۍ د پیروخان په اړه اوري. پیروخان نه یوازې د ټولنې د اصلاح لپاره تحریک کړي وو بلکې ګڼ پښتو کتابونه هم لیکلي او پښتنو ته یې د روخانیانو د غورځنګ په نامه یو سیاسي تحریک هم پرېښودی دی. بشیر ګواخت د پروګرام کوربه دی او تاسو د هرې زیارت او جمعې په ورځو له مشال ریډیو نه اوریدلی شئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشهید. زه بشیر ګواخیم او نن درته په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان په اړه ډیر څه لرو. د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری و. کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم و خو پلار یې د هندوستان په پنجاب کې واده کړی و. پیر روخان مغل تا په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدل و. په پښتنو کې د تصوف فکر رامنځته کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلې وه.
پیر روخان خو د اکبر بادشاہ دور و د وزیرستان راپورته شو خو د ده فیملی چې کوم ده هغه د ده نه مخکې د 300 کاله پورې ابراهیم دانشمن چې کوم دی دا د دې اور نیکو او دا د بهاءالدین زکریا رحمت الله سره د عراق نه راغلي وو او شهاودین سروردی رحمت الله د دې پیرو د مریدانو دې دواړه هندوستان ته ولیږل چې تاسو لاړ شئ ورته اسلام تبلیغ وکړئ. دې دواړه چې راغلل نو دې سره وکړه چې یو وي چې زه به ملتان کې پاتې شم او ته کوهستان ته لاړ شه پښتنو وطن ته به پختونخوا ته به پخوا کوهستان وبې. نو دې لاړو په وزیرستان کې په کانګورم کې دېره شو لویه فیملی او د دې یو بل یو لیکوال دی هغه دا وایي چې را تذکیر الانصار راغلی کتاب دی هغه لیکلي چې په هر دور کې زمونږ کورنۍ کې د اوو نه والا تر یوولسو پورې اولیا خامخا په یو وخت په یو زمانه کې خو دا ټول خوارو جي په انډیا کې خوارو په بنګال کې هم خښ دي جلندر د دې دویم ځای وو هلته کې هم کورونه مو سیرې جایدادونه وو خ دې نه علاوه پیر روخان چې کوم دی باقاعده صوفي وو ډېر مشتهد صوفي وو.
خود پېښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولی شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روخان د میشته کېدو په اړه وایي
داسې کیسه وشوه کنه چې کله د ده نیکونه راغلل کنه وزیرستان ته راغلو په د کانګرم کې د وربړو قبیلو سره دوی ډېره شو نو دا خو بس پښتانه شو کنه پښتونای شي خلک په یو ځای کې هو دلته بیا داسې کیسه شوې وه چې د ده پلار چې وو نو کله لودیان پښتنو چې هندوستان فتح کړه کنه هندوستان یې واغستو نو د ده پلار او د دوی مشران بیا د لودیانو سره لارم هندوستان تا نو هلته په هندوستان کې جالندر یو خار دی د جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستی دانشمندان ورته دی او هغه داسې ښکاري لکه چې د نیکه ابراهیم دانشمن نه باد کړی تو دا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس راتلو عبدالله دغه ته وزیرستان ته نو مور چې کوم وه نو هغه ورسره واپس را نغله نو دې د یو کال ماشوم وو چې بس د پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګ نه اختیار کړه او هلته کې چې کم دی نو بیا د مری مور سره او د مری مور سلوک مور سره ډېر ښه نه خو دا جینی سی نابغه خلک چې هغه وي دغسې نو پلار یې بیا د نور مېرنۍ ورور سره دی چې څه تعلیم وو د هغه وخت سره مرغېږه هغه یې ورباندې وکړو بیا چې کله دی بالغ شو ځوان شو نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې مونږ ورته وایو دا لاره اختیار کړې ده.
اوریدونکو پیر روخان د روخانیانو د غورځنګ بنیاد ایښی چې د خپل محل تر ټولو اغیزمن سیاسي ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي. د بیلابیلو لیکنو تر مخه دا غورځنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعاله پاتې شو او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. د روخانی تحریک یا غورځنګ بنیاد له ادبي کارونو او د ټولنې د اصلاح له خبرو پیل شو. وروسته وروسته یې سیاسي رنګ خپل کړ او آن په وسلواله مبارزه واوښت. د دوی غورځنګ له وزیرستانه پیل شوی و خو د ادبي کارونو اغیزې تر ډیره او تر لری لری پورې خپور شو. پیر روخان نه یوازې د یو معیاري پښتو لیکدود د رامنځته کولو لپاره کار وکړ بلکې شعرونه او نثرونه یې هم لیکلي. د دغه کار ښه مثال یې خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نثري کتابونو څخه یو دی. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر پرویز مهجور خشکه د روخانی تحریک پړوای چې یو ډیر منظم غورځنګ و.
تمام خیال د پښتونخوا په علاقې باندې ټول منظم تحریک کوم دی دا د پیر روخانو یو خو ادب ته فایده ورکا او ادب بنیاد کې خو د پښتو ادب دا دونه شاعرانه پیدا کړ بل هغه کلچرلی هم خلق دغه کل په میوزیک کې دغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړ نو دوی یو سیاسي شعور عمر کړو دا دې چې ګرځېدو کنه د بادشاہ خان په شان نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زمونږ ځینې مشران وایي چې دا د دې یو سیاسي مقصد نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول لوی تحریک د دنه چې کوم دی خوشحال خان د دنه سره غشتي هغه بیا تحریک چلولو بیا میرویس بابا احمد شاہ ابدالی بادشاہ خان چکم دے اسم کتاب چا چاپ کرے بایزید نتر بادشاہ خان ابوری ندا داغی وکر ہے تو رسو پوری چا روان دی کو
ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک دا روخانی تحریک دا منظم والی سبات او خوالی وجہ دا پیر روخان علمی کورنۍ خی داغ پوانا دا پیر روخان پا کورنۍ کی خزو هم تعلیم کرده و او سړو هم او هم دا وجه وا چې دا تحریک تر کلونو کلونو پورې فعال پاتې شو.
دا یو ډېر علمی او مذهبي کورنۍ وا او نو یقیني خبره دا ده چې دا سي علمی کورنۍ چې پائے کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغوی په دې افادیت باندې پوهېږي نو هم زنانه او ته او هم نارینه او ته به هغوی هغه تعلیم ورکو نو د دوی تربیت چې دا کړی نو یقیني خبره ده چې هم خپل د زنانه او تربیت کړی دی او هم یې د خپل ته ګورې نه د ده په اولاد کې د ده په زامنو کې او د ده په نمسو کې د ده په کروسو کې تر اخره پورې لکه تر څو په زه پوهې او د ده یعنې چې کوم هغه شعور لري خلک او کوم چې اهل وي د مشرې او د سردارې نو هغه ټول خصوصیات په دوه پښتا یو ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی.
روخانی غورځنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولی دي. د پیر روخان پیروانو او ملاتړو په تصوف کې پر روخانی طریقې او لارې د تګ په ترڅ کې د زغم او برداشت درس ورکړي. ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي چې د پیر روخان مقصد او هدف واضح وو. هغه غوښتل چې خلک یو جمهوری سوچ ولري او په بې ځایه دودونو او رواجونو کې ښکیل پاتې نشي.
دا مذہب په بنیاد باندې اسلامک ایدیالوجی په بنیاد باندې هغه د پښتنو معاشره رغور غوښتل او دغه یو کتاب د سورت توحید په فارسی کې هغه باقدر خپل تحریک آغاز او مقاصد کوي. هغه وی بادشاہان د خپل هوس ملګری لپاره لګیا دي غریبان په خپلو کې جنگي دا څومره یو جمهوریت سوچ دی او رانه یې پکار او قاضیان پکار لګیا دي په پیسو باندې انصاف خرڅوي او بیا د میا مولا ډېر سخت مخالفت کړی چې د خلکو قصول زی او ورته وی چې زموږ د نیکی سرور کرام نه کنو بس خیبت به ضرور بل هاجر مخالفت کړي په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانه کعبې د غلاف د اتل سره ټوټې وروړي زه چالو کوم خپل دو چې سړی به مړ شي ور په سترګو کې واچ زه راز دی به خو دې وخه پیرو خان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل بخلاصي.
ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا کله چې پیر روخان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوه او له ټولنیزو بدۍ وې مخاطر یو څه هدا وخته نو خپل تحریک ته سیاسي شکل ورک.
هر تحریک اول په یو رنگ کې را پاسي یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې یا دغه څه نور د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو د لپاره د بنننن د اصلاح په خاطر نو هغه به ورو ورو زمره پاپولر شي دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي نو هغې نه پس بیا مخکې قدم چې دی نو هغه د سیاست او د اقتدار د ځکه چې دا ټولې اصلاحات او دا ټولې کیسې د یو داسې او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي نو په دنیا کې چې موږ ګورو هر چرته نو هغه دغه وي چې یو مذهبي تحریک یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي د هغه چې هر څه غرضي هر څه مطلبي ورستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لوري ځي ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې سره اتفاق نه لري بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي نو بیا خو خبره صفاقی کی چې که مذهبي تاریخ ته که تصوفي تاریخ ته که هر څه تاریخ ته خو غرض یې د پښتنو اصلاح ده د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز او هم سماجي اصلاح ده او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي هم د دن وسو کړ وسو او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی مونږ چې ځنه شواهدو ته ګورو بهرني شهادتونو ته ګورو نو دی او کام پرست خدای پښتون کام پرست دی او د پښتنو زه به چا د پښتنو پښتنو را پسې ځای زبا مات دروازے کم دا گرے و دا سکرے دے دیکی شک نشتا چی کده دا خپل جوان کده دا تحریک خالص تصوفی یا مذہبی تحریک ہم وہ یا دا مذہبی دا اصلاح تحریک ہم وہ خود دن پس آغا بیالا دا سیاست تا دا مغل و سرا یو نخص میدون کی یو مبارزہ بیا شروع شده دا
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.